د سهار اته بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د پاکستان په وروستیو مظاهرو کې د افغان کډوالو د ګډون په اړه نن رسنیو ته جزئیات وړاندې کوي. محسن نقوي چې تیره شپه د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره د پوځ تر عملیاتو وروسته خبرې کولې، همداراز زیاته کړه چې په نږدې ورځو کې به د افغان کډوالو د برخلیک په اړه یوه مهمه پریکړه اعلان شي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د پاکستان مخکینی موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. د دې پلان پترڅ کې لږونه زر افغانان چې د چارواکو په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل په جبري ډول افغانستان ته واستول شول. پاکستانی چارواکو هغه مهال تور لګولی وو چې د پاکستان په نام نه یو کې افغان کډوال لاس لري. د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونو پرون د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ عملیات وکړل. د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت هغه امر ونه منه چې خپلې مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غواړي. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي خبریالانو ته ویل چې امنیتي ځواکونو تیره شپه ناوخته مظاهره چیان تیت پره کړل او اسلام آباد یې تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې شاوخوا 1500 کسان نیول شوي دي. د هغه خبر له خپرېدو وروسته چې طالبانو د هیواد په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ سیمه ییز ښوونځي تړلي دي، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې روان وضعیت په دقیق ډول څیړي. د یونیسف د رسنیو دفتر پرون ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې د خپلو څیړنو پایلې به له رسنیو سره شریکې کړي. پرون یو شمیر سیمه ییزو سرچینو د نوم نخودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې په کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو کې سلګونه سیمه ییز ټولګي چې یونیسف، اروپایي ټولنې، د ناروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو تمویلول د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په حکم تړل شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بالاخره موافقه وکړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د کانګرس د استازو په جرګه کې خبرې وکړي. د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې چې جمهوری پال پکې اکثریت دی دا خبر له اوږدو لانجو وروسته پرون ورکړ. د کمیټې مشر مایک مکاول وویل بلینکن منلی چې د دسمبر په 11مه به دې کمیټې ته حاضر شي او د 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو په اړه به علني خبرې وکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال ګډوډي هغه لانجمنه مسله ده چې له څه باندې دریو کلونو راهیسې سیوری لا هم د امریکا پر سیاسي چاپیریال پروت دی. او د اسرایلو امنیتی کابینه د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د اوربند طرحه تیره شپه په یو خوله تصویب کړه. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر بیگاوو ویل چې دا طرحه په لاسو موافقو او یو مخالف رایا تصویب شو. نتنیاهو هم له دې مخکې د اوربند له طرحې څخه ملاتړ کړی و او سپارښتنه یې کړې وه چې کابینه دې دا طرحه تصویب کړي، خو هغه په عین حال کې ژمنه کړې وه چې که حزب الله د دې موافقې له موادو سرغړونه وکړي نو دا ډله به سخته وځپل شي. متحده ایالاتونو سمدستی د دې موافقې هرکلی وکړ. ولسمشر جو بایدن وویل چې دا اوربند به د لبنان لپاره یو نوی پیل وي. د بایدن په وینا دا ښایي چې له نږدې 14 میاشتو جګړو وروسته سوله ممکنه ده. د ازادۍ راډیو خپرونې د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو اوریدای شي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل. د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د پاکستان پاوز او امنیتی ځواکونو پروند د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ عملیات وکړل. د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت هغه امر ونه مانه چې خپل مظاهره پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخوانی صدر اعظم خلاصون غواړي. دوه ویا کلن عمران خان له یو نیم سل په ډیرو جنایي قضیو کې د لاس لرلو په تور له څه باندې یو کال راهیسې په حبس کې دی، خو د کرکټ دا پخوانی لوبغاړی لا هم په خلکو کې پراخ محبوبیت لري. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي یوې خبري غونډې ته وویل امنیتي ځواکونو بیګانه وخته مظاهره چان خواره او اسلام آباد تصفیه کړ. یو امنیتی چارواکی د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې شاوخوا 1500 کسان نیول شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په نیول شویو کسانو کې د مظاهرې تنظیمونکي هم شامل دي کنه، او که هغوی بیرته د خیبر پښتونخوا ایالت پر لور تښتېدلي دي. د خیبر پښتونخوا اداره د عمران خان د تحریک انصاف ګوند په لاس کې ده. نقوی خبریالانو ته ویل چې معترضان اوس تیت پرک شوي دي. هغه اعلان وکړ چې نن به ښوونځي بیرته پرانیستل شي او لوی لارې او سړکونه به خلاص شي. د کورنیو چارو وزیر دا یادونه هم وکړه چې په دې مظاهره کې د افغان کډوالو د ګډون په اړه به نن د ورځې په اوږدو کې خبریالانو ته جزئیات ورکړل شي. نقوی همداراز یادونه وکړه چې د افغان کډوالو په اړه یوه مهمه پریکړه به په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي. د پاکستان پاوځ پرون وروسته له هغه خپل سرتیری په اسلام آباد کې ځای پر ځای کړل چې د پاوز لک تر لګه درې سرتیری ووژل شول. همداراز له معترضانو سره په نښتو کې لسګونه امنیتي ځواکونه ټپیان شول چې د ځینو یې وضعیت نازک بلل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې پاوز او امنیتي ځواکونو ته دا مرګ ژوبله د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لخوا اوښتې ده. تحریک انصاف ګوند پر خپل ایکس پانه ادا کړی چې پولیسو په اسلام آباد کې پر معترضانو مخامخ ډزې کړي، او هغه ویډیو یې خپره کړې ده چې د کراچۍ ښار یو چارواکی په هغه کې وایي روانه بې عدالتي د پاکستان په تاریخ کې ساری نه لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د محدودیتونو، ګواښونو او فشارونو شدت د دې سبب شوی چې سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له افغانستانه وځي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د دې سازمان د بشري حقونو دفتر وایي چې په افغانستان کې د دریو کلونو په تیریدو سره د خبریالانو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونې 386 پیښې ثبت شوي دي. په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان هم افغانستان د نړۍ په کچه د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره له ننګونو ډک هیواد بولي. فرشته سحاک په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې زرګونه خبریالان او د مدني ټولنې فعالان له افغانستان وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا خبریالان اوس په ګاونډیو هیوادونو کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ له رواني ستونزو سره مخامخ دي. سمیه عطایی په ایران کې یو له هغو سلګونو افغانو ژورنالستانو څخه ده چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو د بیا واکمنۍ تر نیولو وروسته کډواله شوي او د خپلو ملګرو خبریالانو په اړه وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
په ایران کې شور کې هم کوم هغه خبري نگاران چې دیو نو دوی هم همغلته په دغه سختو شرایطو سره مخامخ دي. د اقتصادي لحاظ دوی د سختو شرایطو سره مخامخ دي چې باید ورسره مرسته وشي. نو زیاتره خبري نگاران د روحي او رواني ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي چې باید ستدي شي ودی چې دوی د فعالیت مخنیوي وکړي.
په ورته وخت کې د سلګونو نورو هغو افغان خبریالانو په ډله کې چې پاکستان ته تللی افغان خبریال عزیز رحمان هم شامل دی. هغه وای چې په کې حالت کې نه دی.
متاسفانه د افغان خبریالانو سرنوشت پاکستان کې ډیر نامعلومه دی او له یو ډیرو ننګونو سره مخامخ دي. خبریالان د اقتصادي، سیاسي او همدارنګ رواني او نور مشکلات سره مخامخ دي.
په اروپا کې د افغان خبريالانو د ملاتړ د ادارې مشر حامد عبیدی هم وایي چې افغانستان دا مهال د خبريالانو لپاره د نړۍ یو لننګونو ډکی واد دی.
د طالبانو د وکمنیدو وروسته ګڼ محدودیتونه د رسنیو پر فعالیت وضع شوي دي. د یوناما په تازه راپور کې هم دغو محدودیتونو ته اشاره شوې ده. له بده مرغه طالبان د بیان د ازادۍ او د انتقادي ژورنالیزم او د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ پر حق اصلا باورمن نه دي، نو ځکه د هر ورځې په تېرېدو سره د محدودیتونو په شمیر کې زیاتوالی راځي. دغه محدودیتونه او فشارونه د ټولو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو خلاف عمل دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي چې پر افغانستان واکمن طالبان د رسنیو لپاره لننګونو ډکه فضا رامنځته کړې چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي. خو راپور زیاتوي چې دا د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینی ستونزې نه دي. د دې راپور په اساس خبريالانو او د رسنیو کارکونکو د دندو د سرته رسولو پر مهال لګواخونو، ناوړه چلند، خپل سرو توقيفونو او د قضایي تعقیب او حبس له مواردو سره مخامخ کیږي. راپورونه زیاتوي چې د کورنیو رسنیو په خبرونو او مطالبو کې د چارواکو مداخله تر ډیره د رسنیو د ازادۍ د لمینځتللو سبب کیږي. د راپور لمخې د یونما د بشري حقوقو څانګې د 2020 کال د اګست له 15مې څخه د روان 2024 کال د سپتمبر تر 10مې نیټې پورې له 306 د ښځینه او نارینه خبريالانو او د رسنیو له کارکونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي، چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقيفونو 255، د شکنجي او ناوړه چلانت 113، او د غواخونو او ویرونو 15 موارد شامل دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د تلونیوس خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې د خبريالانو او رسنیو د ستونزو او ننګونو په تړاو د یونما راپور ته خبرګون کودلی او ویلي دي چې د افغانستان قضيه باید د یو لویدیز هیواد په توګه ونارزول شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو د لوبډلې د پرونی بریا په اړه تاسو ته جزئیات درکو. هم ور پسې به د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام اوري چې احمد شبر چمتو کړی دی. خو اوس یو بل موضوع په داسې حال کې چې د ایران پر لور لا هم د افغان کډوالو غیر قانوني تک روان دی. د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو په دوو بیلابیلو پیښو کې په اسفندک او سراون سرحد کې یو ځل بیا د درې افغانان کډوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د حال وش په نوم د بشري حقوقو ایراني سازمان یو غړي ازادۍ راډیو ته ویل چې دا پیښې د رواني اونۍ په لومړیو کې شوې دي.
د بشری حقوقو ایرانی سازمان حلواش وایي درې افغان کډوال په دوو بیلابیلو پیښو کې د ایرانی پولیساتو ځواکونو لخوا په ډزو کې په سفندک او ساروان سرحدي سیمو کې وزل سوي دي. دغه سازمان مشر شیر احمد شیریانی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښې د روانې اونۍ د شنبې او یک شنبې په ورځ رامنځته سوي دي. د وویل چې د یو افغان وزل سوي پیژندنه سوي او سبد الله د حاجی امان الله سوي دی.
مورد اول شنبه سوم آذر ماه
په دو پیښو کې د ایران سرحدي ځواکونو د ایران پاسپان سیمه کې له ساروان څخه 40 دقیقې لري په هیواد کې دننه پر کډوالو ډزې کړې. لومړۍ پیښه د شنبې په ورځ وه چې 15 کسیزه ډله کې دوه مهاجرین ووژل شوه او جسدونه یې وموندل شول او موږ یې رسنیو ته په اړه راپور ورکړ. دویمه پیښه د یک شنبې په ورځ د اته کسانو یوه ډله وه چې د ایراني ځواکونو لخوا پرې ډزې وسوې او یو کس په کښې کې ووژل سو.
ایراني چارواکو لا د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي. دا په تېره یوه میاشت کې د ایران پر پوله پر افغان کډوالو د ډزو درېیمه پیښه ده. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د حلواش په نوم د بشري حقونو دغه ایراني سازمان راپور ورکړی و چې ایراني سرحدي ځواکونو د سروان په کلاګان سیمه کې د افغان کډوالو په یو 300 کسیزه ډلې چې ایران ته یې د اوښتو نیت درلود ډزې کړي چې لسګونه کسان پکې وزل سوي دي. په ایران کې مېشت افغان کډوال الله داد هم د سروان په کلاګان سیمه کې د سبي پیخي پاړه د نړیوالو سازمانونو او د طالبانو پر حکومت پر بی غوري نیوکه کوي. دای ازادي رادیو سره خبرو کې پر افغان کډوالو د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا د ډسو د تکراری دو لامل د مخکنیو پیخو پاړه بی غوري بولی.
ماهی گذشته حادثه خانه نما تعداد زیادی را در مر...